اصلیه نه رسیدي دا اصلیه هلته د مرکز کې موجود فدراسیونونه چشته دی د هغو نه بهر ته نه وځي دا ډېر لوی مشکل دی انشاءالله چې مونږ داسې تدابیر نیولی دی چې دا کار د الکترونیک له لحاظه حل وکړو دې نه وروسته انشاءالله چې دا سوالونه حل کېږي او همدارنګه د ورزشکار حقوق د الکترونیک سیستمونو له لارې خپلو ورزشکار ته رسیږي.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومز صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولرې.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوګوریتونکو سلام. سکل جمعه هم لکه د حکومت تیر یو کال امداسي وش تیر شو وس خدای خیر کوي چې د سکلو او به پیدا شي لکه چې د ډالرو چینه وچی شي ودی نو هغه د مدني او بو بوتلونه هم ورسره کم شي ودی کنا څو کال مخکې به زیاتره ټیمکیانو د مدني او بو په بوتل ټیم ورکاو یو به پلاس کې وو او بل به د چانټې له جیبه نیم راوتلای وو. د خبرونې په پیل کې د بسوګي شمسو څو مهم خبرونه دراوروي.
یګی نوز په موخه خبرونه تا د سلم یوزي امنیتی ځواکونو د موټر غل لنیول ورسته په خپل کور وسپار. د حکومت ولومړي ماون لخپل خسرګانې او بل لومړي ماونې لماماګانې سره وکړه. زیادین والی صاحب شیرین دل خان تیر ورځ هم د خپل ساتونکو تشریفاتي قطه وکړه او ماینا یې کړه. زیتینو د خبرونو توصیل در په در آژانس خبر را کوي چې زیتینو د سلم یوزي امنیتی ځواکونو د یو موټر غل لنیول ورسته خپل کور وسپاره. زیتینو خبر زیاتوي چې نوموړی غل ورسته لاغه ونیول شو چې زیتینو غوښتلې غلا کړی موټر له ښاره وباسي او زیتینو وتښتوي. امنیتی ځواکونو زیاتینو له شیرینی اخیستلو وروسته نیول شوی موټر په خپل خاوان او زیاتینو غل یې په خپل کور وسپاره. زیاتینو د بېخبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي دي چې زیاتینو د حکومت یو لومړي معاون له خپلې خسرګانۍ او زیاتینو بل لومړي معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل. زیاتینو خبر زیاتوي چې همدارنګه د حکومت یو دوهم معاون د خپلې خواښې د مړینې او زیاتینو بل دوهم معاون یې د کلیوال د غوا د ټنډېدلو له امله خواشینۍ څرګنده کړه. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې دواړو لومړیو معاونانو خپلې خسرګانۍ او زیاتینو ماماګانۍ ته ډاډ ورکړ چې په نوي کال کې به یې زیاتینو په کورنیو کې په شکه هم بېکاره پاتې نه شي. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې زیاتینو ویل شوي دي چې والی شیرین دل خان تېره ورځ هم د خپلو باډیګاردانو د تشریفاتو قطه معاینه کړه. زیاتینو خبر زیاتوي چې په دغه وخت کې یو باډیګارد له ځانه سره زیاتینو د خولې موزی غږاوه او والی صاحب د تشریفاتو قطه معاینه کوله. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې والی صاحبان هر ورځ دغه کار کوي ځکه چې بل کار نشته چې وکړي او زیاتینو والی صاحبان وایي چې زیاتینو نه فنډ شته او نه هم زیاتینو بودجه چې کوم د رغونې کار پرې وکړي. زیاتینو هغه د ماما خبره مې د خبرونو بیخ هسې خوشي چړدي.
زمون گاونډیان نه غواړي چې د مونږ له ذهن څخه جنگ ووزي. د همدې لپاره په هر څه کې د وسلو نمونه را لیږي لکه داسې
او ورور څه دې پکارو؟
او ته خو یو لس تومانچې خوږې ګولۍ، پنځه به مې دستي خواږه پوډر او اته راکټه هغه نور خواږه راکه.
لکه چې ماشومان ډېر دي که څنګه؟
او د خدای مال دی، خو دغه شیان مې سوغاتي خوریو ته وروړم.
ماشومان دغه د دستي بمونو او تومانچو خواږه ډېر خوښوي، په راوړو پسې نه رسېږو.
چې دا ولې؟
نه پوهېږم، خو د ګاونډیو هېوادونو استادان لکه چې شیطانان دي چې دغسې چلونه ورښیي. پخوا به یې دغه شیان په پاکټونو کې رالیږل، خو اوس یې په دستي بمونو، تومانچو، راکټ لانچرونو او نورو کې رالیږي. له همدې امله یې ماشومان هم ډېر اخلي.
رښتیا خبره دې وکړه، خو زه ګمان کوم چې هم به په وطن کې د روانې جګړې او هم به په تلویزیونونو کې د جنګي ډرامو اثر وي چې ماشومان دغه جنګي وسایل خوښوي.
د تا خبره هم صحیح ده، همدا چل به وي.
څو افغانۍ شوې؟
ټولې 15 افغانۍ شوې.
تا څومره ارزانه دي؟
د دې لپاره چې ماشومان یې واخیستلی شي.
زه د خدای په امان.
په مخه دې ښه شه.
اوهو وروره، ستړی مشې، په خیر راغلې.
خیر وسې خورې، څنګه یې؟ ماشومان دې څنګه دي؟
خیم شکر دی، ماشومان مې ښه دي. د تاسې څه حال دی؟
مونږ هم شکر دی ښه یو. ماشومان چېرته دي؟ نه ښکاري.
ماشومانو ته د خدای هدایت وکړي چې سهار وځي د غرمې ډوډۍ ته راځي، او چې غرمه وځي ماښام را پیدا شي.
چیرته ځي؟
چیرته ځي؟ هغه وړاندې میدانی ته ځي، او هلته د جنګ لوبې کوي.
د جنګ لوبې؟
و خدای دې خوار کړي دا زموږ تجاران، او خدای دې حکومت هم ووهي چې څه نه ورته وایي، او پرېږي دي چې هر څوک هر څه کوي کوي یې.
پوه نه شوم.
وروره، د کوڅې دوکانونو ته د بمدستي خواږه پوډر، د تومانچو خوږې ګولۍ او د راکټ خواږه راوړي. ماشومان اخلي، او چې خواږه یې ترې وخوړه په وسلو یې جنګ کوي. ته ورسه هغه میدانه یې وګوره. ټول ماشومان څو ډلې سي، یوه ډله د بلې دښمنه سي، او یو بل ته بمدستي وراچوي، او د خواږو په تومانچو او راکټونو په یو بل ډزې کوي. بیا څوک تسلیم سي، څوک مړه او څوک ټپیان سي. ټوله ورځ همدا لوبه روانه وي.
رښتیا؟
و نه درسونه سته او نه نور ادب زده کول.
دا څومره بد. ما خو هم همدغه دستي بمونه، تومانچې او راکټونه ورته راوړي دي. ما ویل چې ورته خوشحاله بشي.
وروره، زر یې چېرته په کثافاتو کې واچوه، خو پام دې وي چې ښه یې لغت کې، که نه بیا یې کباریان وړي او د جنګ جبهې پې نیسي.
دغه کیسه هم واورئ.
د رغتون له جراحي واټ نه سم د قصابۍ مارکیټ جوړ شوی و. څنګه به چې پیسه داره ناروغ روغتون ته راغی، نو په عملیات کولو به یې د متخصصو ډاکټرانو ترمنځ سمه ترګني پیل شوه. د ناروغ د معاینې او داخلې پر وخت به له ناروغ نه زیاتې د هغه له پایواز نه ډېرې پوښتنې کېدې. مثلا چیرته کار کوئ، د میاشتې تنخوا مو څومره ده، کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی. دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي، او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي، او که په دوهم، دریم او نورو کې. داسې ناروغان ډېر وو چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وو، چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخوا کارونه او خام واړه کورونه وو. د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ و، او چې څومره به یې تنخوا او نور عایدات ډېر و، نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی و. تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم و. د جراحي هر متخصص او پروفیسور څو تنه همکار ډاکتران او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت له مرستې علاوه د راتلونکي هر یو ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده یې هم پر مخ بیوله، او په نتیجه کې خپله برخه اخیسته. ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله، نو همدغه همکار ډاکتران او نرسان و چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول، او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه، چې مثلا ګیډه څومره چیرې شي، د عملیاتو کوم لیست کې ونیول شي، او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي. سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه، خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده. نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي یې کوله د عملیات کولو خونو ته لاړل. نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل او له عملیات وروسته یې بیرته وویستل او په انتظار خانو کې د شیرینې له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل. د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه یې له 22 کمه چیرې او ګنډل شوي وي او همدې لویو ټپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده، ښه عایدات، لوی کور او لوی کاروبار لري. د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې یو نرسې پټ په غوا کې وویل: صاحب، همدا اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه، درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري. پروفیسور یې په بې صبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل: ډېر د خدای رحم شوی، همدا اوس لاړ شه او عملیات یې برابر کړه، زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم. بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپ ور وګنډي او ځای بل ناروغ ته خالي کړي. لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو او د بیوښه کولو کار یې پیل شو. پروت ناروغ اپنډکس شوی و او ډیر وخت ورباندې تیر شوی و. له همدې امله ډاکترانو هڅه کوله چې عملیات یې ژر ترسره شي او په همدې وخت کې همکار ډاکترانو ته ور په یاد شوه چې له ورخطایه یې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پریښې ده.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو: برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله مو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ٹوٹے ٹوٹے وجود میں بس رو بنو بند